په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو چې زنور یاسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې خبري پوښښت ځانګړې شوې. د ازادي راډیو له خبريالانو به د وروستیو پرمختګونو حال واخلو. له ګډونوالو له دې جرګې له ګډونوالو تنظیمونکو له چارواکو او د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو. دغه راز استاسو نظرونه هم اخلو. لوی جرګه په څو شېبو کې پیلېږي. دا شېبه د قران کریم تلاوت روان دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پایل سوا او ولسمشر به ورته وینا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي ډاډه نه دي چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم بنن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي شیبه مخکې پایل سوه. دغه شیبه دوا روانه ده او ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني جرګې ته وینا وکړي او رسمي پرانیزي. د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي چې 10% یې ښځې دي. د دې جرګې د جوړونکي کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهیدی سورابي پرون د جرګې پر اجنډا خبري وکړي.
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات
سولې ته رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکرو چوکاټ هغه دوی اجنډا وي دي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې قرباني بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. خلیلزاد دا خبره پرون تلو نیوز ته په یو بحث کې وکړه. ترجیح ورکوو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي کنه د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له شوولې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیزت په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل بنن د وی سیمهیز سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دی. د فرانسې جمهور ریاست پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځنګړي ډول د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د اروپای ټولنې په منځګړیتوب خبري ورسته له هغې په ټپه ودرېدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې د کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هاریدانای ویلي چې دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښوولی. بلګراد بیا ویلي چې تر هغو چې دغه تعرفه نوي لري سوي له کاسوو سره به نوري خبرې نه کوي. په ایران کې د بشري حقونو زندانې سوي مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د هغې مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبري اژانس ته وکړه. نرګس محمدي چې د شنبې په ورځ روغتون ته وړل سوې وه ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتون څخه ایوین زندان ته انتقال سوې او معلومه نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز په خواني مشره ده او په سریلانکا کې مسلمان شته د مخ پټولو له نقاب څخه منسوي. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سيري سينا لخوا یې امر ورکول شوی سر لنن د شنبې نافذیږي. دغه قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړۍ بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت دلیا دیش د سریلانکا د بریدونو مسولیت منلیدي. 2 ورځې مخکې د یک شنبې پر د سریلانکا د پلازمېنې لامبو او ځینو نورو ساحو پر هوټلونو او کلیساګانو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې پکې څه باندې 250 کسان ووژل شول او له 500 څخه زیات نور ټپیان شول. په لسګونو مشکوک کسان د دغو بریدونو په تړاو نیول سوي، خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګن توندلاري له چاودېدونکو موادو سره لا هم آزاده نه ګرځي. په سریلانکا کې د تېرې اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت ښه نه بلل کیږي او خلک په بیره کې اوسیږي.
له سلام مسالې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره. ولکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه مو ډیره په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې خبري پوښښ ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه د کابل د پولیټکنیک په پوهنتون کې د لوی جرګې په خیمه کې څو شېبې مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پرانستل شو او اوس ملي سرود غږول کیږي. د دې جرګې لپاره چارواکو ویلي چې ښه ترتیبات نیول شوي، شاوخوا 3000 کسان د افغانستان د مختلفو برخو راټول شوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د غرض له مخکنۍ ژمنې سره سم چارواکو ویلو چې 10% ګډونوال به ښځې جوړوي، نږدې 200 ګډونوالې هم ښځې دي. د ازادي راډیو خبریالان هلته د جرګې له تالار سره نږدې دي. د غرض له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو، د کارپوهانو نظرونه اخلو او د تنظیمونکو سره غږیږو او همدار از له چارواکو سره هم. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شبه د کابل د لوی مشورتي د جرګې له تالار را سره دی. شفق صاحب راته وویل چې جرګه خو مخکې پیل شوه، اوس روان دی.
سلام علیکم نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، لوی مشورتي جرګه پایل شو د جمهور رئیس لرا تک سره سم، او ټاکل شوی دا چې په ستو د خپلو کې ولسمشر غنی هم د جرګې ته خبرې وکړي او وروسته بیا د جرګې د رئیس ټاکلو موضوع را وړاندې کیږي. د جرګې مسؤلین وایي چې له 3000 څخه اضافه یا زیات غړي د جرګې ته راغلي دي چې شاوخوا 200 لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، شاوخوا 200 تنه ښځې دي چې 10% جوړوي، او دغه راز ویل شوي دي چې تر 500 زیات ښځې له ولسوالیو څخه د مختلفو ولایتونو ولسوالیو څخه پکې ګډون کړی دی، او د دوی لپاره دلته د دغه جرګې لپاره ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. او په جرګه کې به اوس د جمهور رئیس خبرې پیلېږي او وګورو چې جمهور رئیس به څه وایي.
مخکې جرګه د قران کریم په تلاوت سره پیل شو، ملي سرود وغږول شو، د اجنډا سره سم د سولې په اړه یو لنډ جوړ شوی فلم اوس ګمانم چې په تالار کې نندارې ته وړاندې شوی. په دې کې ښیي چې په افغانستان کې جګړو خلکو ته څومره زیانونه رسولي او سولې یو ضرورت دی. د اجنډا تاسو ته رسیدلې ده. د جرګه څلور ورځې دوام کوي. نن په ویناو سره پیلېږي، وروسته کاري کمیټې جوړېږي. په دې اړه لیک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او دا اجنډا په اړه څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل، اول به محمد عمر داوودی مشورتي جرګې د جوړونکو د کمیسیون د جوړیدو د کمیسیون مسؤل هغه به خبرې کوي، معلومات ورکړي، وروسته به جمهور رئیس خبرې کوي، او بیا به تر غرمې یا تر غرمې نه لږ تر وروسته تر ممکن 3 بجې پورې رئیس د ټاکلو او د کمیټو د جوړیدو خبره کوي. وروسته به ټول غړي زی په مختلفو کمیټو کې تقسیمېږي، او دوی به 3 ورځې دغه کمیټو کې بحثونه کوي. په وروستۍ ورځ چې پنځشنبه ورځ ده، بیا به هر کمیټه خپل راپور کاري راپور وړاندې کوي، او د وروستۍ ورځې له غرمې نه وروسته به هغه یو مشترک اعلامیه چې کومه مشوره دوی ورکوي او کومې پریکړې کړي او څه غوښتنې دي، دغه به په یو اعلامیه په بڼه باندې وړاندې کیږي.
تاسو چې نن د لوی جرګې ځای ته روان وئ، که لږ څه د امنیتي تدابیرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په افغانستان کې له دغسې مراسمو یا دغسې لویو غونډو سره خو اکثرا د حملو ګواښونه هم ډیریږي، ښه ترتیبات نیول شوي؟
نو کله چې موږ سهار راغلو دغه سیمه ته تدابیر ډیر شدید دي. امنیتي ځواکونه په مختلفو کمربندونو کې دي. په هر کمربند کې دوی تلاشي کوي، دوی پوښتنه کوي د موټرو د اسنادو، دا چې موټر کار لري کنه، او دغه راس کله چې جرګی ته نږدې سیمه ته مونږ راغلو هلته بیا دوی ټول وسایل ته اجازه نه ورکي، یوازې هغه وسایل چې هغه اجازه نامه لري او مشخص کارتونه لري، او دغه راس هغه افراد چې هغه د جرګی هغه مخصوص کارتونه لري هغه ته اجازه ورکول کیږي، او کوم کسان چې په شاوخوا ته کورونه دی هغه ته هم په یو ډول سره اجازه ورکي، ولې ډیر قوي بدني تلاشی ترې اخیستل کیږي. یعنی تدابیر امنیتی په مجموع کې ډیر شدید دي، او همداوس زه تاسو سره خبرې کوم هم د ملي مشورتي د جرګي ملي مشورتي جرګي په فضا باندې هلیکاپټر ګرځي او تدابیر ډیر شدید دي.
شفق صاحب، رسنۍ د نوې نظام یو لوی لاستراولنه ده. مخکې هم تاسو له همدې ځای په 2002-2003 کلونو کې د ازادي راډیو ته د لوی جرګې د استراري جرګې د اساسي قانون د جرګې ګمانم چې راپورونه ورکول، کوم توپیر وینئ؟ د خبریالانو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوې دي، یعنی اوس ښه ترتیبات نیول شوي چې دوی وکولی شي دا لوی جرګه ښه خبري پوشښ لاندې ونیسي؟
نو په اوله کې چې موږ راغلو یو څه مشکلات وو. اول خدا وایم چې دغه ځل هغه کوم میډیا سنټر یا هغه رسنیو لپاره هغه کوم مرکز چې جوړ شوی د تیرو جرګو لپاره چې په مقایسه چې خبریالان هلته اوسېدل دا ځل ډېر لوی ځای ده، او خبریالان هم دا ځل زخت ډېر زیات راغلي دي. د افغان خبریالانو تر څنګ یو شمېر د بهرني خبریالان هم راغلي دي دغه پوښښ لپاره. په اوله کې یو څه تخنیکي مشکلات وو د تصویر د اخیستو او د دغه نورو، ولې اوس چې زه ګورم او خبریالانو سره مې خبرې وکړې دوی ویل چې یو څه سهولت راغلی، څه مشکل خاص نشته او دوی کولای شي. او دغه راز هماغه د پخوا کومې جرګې چې جوړېدلې هماغه چې ګروپونه باندې تقسیم شوي دي خبریالان، او دوی ډله ډله یا ګروپ ګروپ د لوی جرګې خیمې ته ځي، او هلته هغه کوم لازم معلومات چې دي او امکانات شته هغه دوی ترلاسه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو نه به بیا هم معلومات واخلو. اوس ګمانم چې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د مایکروفون تر شا دی، او ګمانم چې لنډه وینا اوروي او برخه به واورو.
یک مشورتي سول افتخار داریم که لوی جرګه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و هم اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقیناً که شما هم با موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. سه هزار و دوصد عضو منتخب داره ایلو اجرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارن. مهمانا
د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. لنډه برخه مو واورېده، لکه څنګه چې د په وینا کې مو واورېدل څو شېبو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د تالار ته لاړ شي د مایکروفون تر شا، او خپله وینا به د لوی جرګې ته واوروي. خو اوس زو د کابل نه د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بخښنه غواړو چې تاسو ډېر په لاین کې پاتې شولئ، خو موږ هم کوشش کوو چې اوریدونکو ته د جرګې له تالار هم یو څه معلومات ورکړو. له تاسو غواړم وپوښتم چې دا جرګه ډېرو لورو تحریم کړې ده، په حدود د 12 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو ځینو نورو لورو هم تحریم کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه جرګه به مؤثر یت ولری نتایج به ماسر وی د سولې په برخه کې؟
سلام اوران کوم تاسو ته د غوړې دونکو ته. زه فکر کوم چې هر هغه اقدام چې هغه وکړي چې په افغانستان کې سولې راوړي هغه د تایید وړ ده. اما جرګه د تاریخ کې زموږ فرهنګ کې او مشوره هر وخت مسئولیت لري چې پیغه پرابطه و اجماع وجود و ندیم. یعنی خود باید په مسئله باندې بحث وکړي او همدارنګه یو حداقل یو نظر وجود لري. یو څه چې افغانان پکې متحد دي، هغه دا ده چې سولې باندې ټولې خواوې د افغانستان ټول خلک د افغانستان سیاسیون معاصر شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه دا ټول توافق لري، اما په میکانیزمونو باندې اختلاف وجود لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د زیاتو سیاسي معاصرو څیرو د کاندیدانو د ګوندونو د مشرانو او استازو نه ګډون طبیعتا د جرګې په مسؤلیت او لاسته راوړلو باندې به ناوړې اغېزې ولري. او یو ډول د جرګې ښکاري چې حکومتي بره نیولې ده.
اسلام زده صاحب، داسې ښکاري چې تاسو یو څه ناروغ هم یاست، خو ډېره بښنه غواړو چې تاسو ته مزاحمت درکړو. یوه بله پوښتنه هغه بله هغه دا چې ولې دغه د سولې په برخه کې یوه کورنۍ اجماع نه رامنځته کیږي؟ تر اوسه پورې ډېرې هڅې شوي، افغان ولسمشر نور اړخونه په دې تاکید کوي چې مونږ دغه اجماع رامنځته کړي، خو په عملا لیدل کیږي چې کورنۍ اجماع د سولې په برخه کې نشته. موږ شاهدان وو چې 250 کسیز پلاوی د افغانستان د دولت لخوا وټاکل شو چې دوه تر لړ شي، هغه هم په وروستۍ شېبه کې لغوه شو. په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې په نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره اجماع رامنځته شوی دی، سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي، مګر په کور کې مونږ دننه دغسې یو شی نه لرو، ولې دومره ناتوان یو؟
دوار خونه به یو چیرو یا ورخی داده چه که املکت که چلویخ کالا دمه اعتماده پس و حاکم سیوی ایدیولوژیگاه رو سر تقابل کری، جنگونه سیوی ناخوالی رو من سیوی دی پایلو هم در شو شیوی داده ده اندازان لری نده. یا مثلا بله مثلا داده چه متاسفانه ملی وحدت حکومت تپسیات که و نامشو حکومت الاول لن درون سوی کرایت سه حتی بخبال باید که و اجمارا منسکی، یعنی در دو مخالف گروپونه چه در جانکی در پوش حتی ها منسکی درون سوی کرایت سه بخبال باید که در اقل یا اجمارا منسکی. بل در افغانستان دولت را بجی پده مورد وارده چه طول سیاسی خواه رگاندری در طولی که در اعتماد تجارا منسکی. دا بل مسئله ده. زه فکر کوم چې چیرې دا وضعیت دوام وکړي، لکه چې په دوحې کې د دوحې غونډې ته بې پایلې وو، داسې جرګې به هم بې پایلې وي او نتیجه به ونه لري.
دغه مختلف لوري په تېره بیا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو چې دغه لویه جرګه یې تحریم کړې ده، آیا د دوی لپاره دا مهمه وه چې دغه جرګې نه استفاده ونه شي، افغان ولسمشر د خپل مشروعیت د غځولو لپاره لکه څنګه چې دوی ادعا کړې ده، آیا دا واقعا هم د لویو جرګو جوړېدل په افغانستان کې که تاریخ ته یې وګورو په یو ډول باندې هم لدینه استفاده شوی، هغه د نظام حاکم پر راس کې چې هر څوک په یو ډول ورڅخه استفاده کړي، اغه دغه اندېښنه دوی په ځای ده چې لدې جرګې به نه د سولې لپاره بلکې د نورو اهدافو لپاره استفاده وکړي افغان ولسمشر؟
زه به کوم څه ولې سوال ده د افغان په څیر د جرګې دایره دوه لپاره څه ضرورت اغه لپاره د جوړیا ساتیا چندا د سولې مسله ده. د سولې په انتظار ټول افغانان د اتفاق لري، نو کله چې څنګه پلانونه چې څنګه شایځات افغانانو وړي چې په افغانستان کې سولې ده، څنګه کې چې شکل کوي او د شک ځای ورته نه لري. او په دې سوال کې چې هلته د سولې په پای کې د سولې لپاره مثلا دوه مثلا موسکاو مثلا د امریکا ځانګړی استازی بنګلي جمعه دا چې ګوته چې دا د تخنیکي کار نه دي، باید این پولیکالیزمونی بانده را اگه دستیم وی نه دستیم و نویا جرگه را خوختن سی بدون روی نصر بودم روی سکنز بانده یا مثلا او به مثلا در چنه کنستاس و فشار درده متاسفانه حاکم در معمولا به جرگه را سو استفاده کره در این زمانه پولیتی خاله رگمی هم در جرگه را به جرگه را سو استفاده اونه.
بلی نصر الله ستانکزی تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو نور زحمت نه درکو پویږو چې غږ مو آواز مو ښکاری چې ناروغ یا سو په هر صورت د جرګې له برکت هغه دی تاسو هم رخصت یست یوه هفته یوه اونۍ به په کور کې یاست او کله چې بیرته پوهنتون ته ځئ د ټولګي په مخکې درېږئ نو په دې هیله چې ناروغي مو هم روغه شوې وي او هغه غږ مو چې اوس معلومیږي چې سم نه دی تاسو ته عاجله شفا غواړو. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو موږ د کابل د پولیټکنیک له پوهنتون چیرې چې لوی جرګې په تالار کې په خیمه کې د مشورتي لوی جرګې محفل روان دی نن ټول خبري پوښښ مو په همدې څرخي. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه پورې وینا نه ده خلاصه شوې. خو د کابل استودیو زما همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د لوی جرګو تاریخ ته کتنه کړې. لکه لوی جرګې پیل شوي په تیره بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د کومو اهدافو لپاره دغه جرګې دایرې شوي دي؟ اکرام صاحب که په لنډه توګه ووایي، ځکه چې په څو شېبو کې ممکن ده چې افغان ولسمشر هم راسي او خپله وینا پیل کړي، مهرباني.
دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف
گیگی بله کابل یه وار بیا در سولی دم دست
اکرام صاحب جرگی. یو تکنیک استون زوا مهربانی
کابل یو وار بیا د امداسي دی ویلوی جرګي مشورتي جرګي کوربه دي چې هدف د تیرې سلويخ کلنې جګړې پاتې د حل لارې موندل دي. د لوی مشورتي جرګي د جوړېدو کمیسون ویلي چې په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 1.5 سلنه یې میرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې شپږمه لوی جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو باندې جوړېږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه وه چې حمید کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو وربیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماټیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانی ګډون والو. یو شمیر قانون پوهان دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت لپاره اساسی قانون تصویب شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستن کې دوري اجنیز بشینن او به یک موافقه یا اجماع سیاسی برسه چې وقت جنگ داخلی در افغانستان یې خودش یک نتیجه کاملا ملموس و قابل حساب است. و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید، نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و اون نظام شامل قوای ثلاثه بود.
خو ځینې کسان نوري صاحب باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړ شوو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي اوسنۍ جرګې غړي ده او د امنیتي تړون د لوی جرګې ویان د ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پرېکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسی و لوی جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصله هایش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که در نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال در نینداخت.
نوری صاحب لدی دو جرګو را وروسته په افغانستان کې په 1400 لمریز کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه مشورتي جرګه جوړه شوه چې پایلې تر ډېره روښانه نه شوې او ښې نتیجې نه درلودې. همداشان په 1409 لمریز کال کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په پایله کې په افغانستان کې د سولې شورا رامنځته شوه او په فعالیت باندې پایل وکړه. ولدي وروسته په 2010 کال کې له امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه چې تقریبا 4 ورځې دوام وکړل، خو ظاهرنی نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حمید کرزی لوري هم ونه منل شو. یو شمیر خلک د وسنۍ جرګې په اړه وایي چې د دې جرګې پایلې لا نامعلوم دي، چې وروسته به د څه پایلې راوځي د دې جرګې ناغه څه دي چې اوس ورته جواب نشي ویل کېدلی. بلې نورې صاحب
اکرام صاحب له تاسو نه مننه، موږ هم منتظر یو، د افغانستان خلک هم د تسترګې په لاره دي چې کچېری وکول شي دا جرګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د غرض د سولې د ټینګېدو په برخه کې مؤثره تمام شي. له تاسو مننه، بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو خبرونې نن مهیروي. د غرض د جرګې څلور ورځې دوام کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د جرګې د وروستیو پرمختګونو په باب تاسو شیبه په شیبه خبرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د افغانستان د لوی د مشورتي لوی جرګه د کابل د لوی جرګې په خیمه کې امپایل شوې. همدا شیبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه وینا نه ده پای ته رسیدلې. جرګه مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوه، وروسته د هیواد ملي سرود وغږول شو، او له عمر داودزی وروسته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راځي او د جرګې برخوالو ته به وینا اوروي، او وروسته به هم د اجنډا له مخې د مشورتې لوی جرګې د اجنډا له مخې اشرف غنی د لوی جرګې رئیس معرفي کوي. د هغه نه وروسته بیا د دې لوی جرګې انکاري کمیټې جوړیږي، او کاري کمیټې به وروسته په مختلفو برخو خپل کارونه پیلوي. د پنجشنبې تر ورځې به د کاري کمیټې خپلو کارونو ته دوام ورکوي، او وروسته به خپله نتیجه اعلانوي. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د دې جرګې تنظیمونکو ویلي چې نږدې 3000 ګډونوال د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې جرګه کې رابلل شوي. د غرض شاوخوا په سلو کې 10 هم خزینه ګډونوال دي. د جرګې تنظیمونکو ویلي چې په دې جرګه کې له ټولو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه 498 ښځې رابلل شوي. 510 هم یوازې د ولایتونو څخه دي، له کابل پرته. دا جرګه لکه څنګه چې مخکې مو وویل، یو شمېر لورو په تېره بیا له لسو زیاتو د ولسمشرۍ انتخاباتي ټیمونو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون تحریم کړې ده. د جرګې په دننه کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم یو د جرګې له ګډونوالو دی. مخکې د ازادي راډیو خبریال مخکې له دې چې دا جرګه پیل شي، ورسره غږېدلی و چې دوی په کوم نیت په دې جرګه کې برخه اخیستي. سعیدی ورته ویلي چې دې جرګې ته د دې لپاره راغلی چې په لومړیو کې غواړي پوه شي چې دا جرګه په کوم لوري روانه ده. که چیرې یو ملي خط یا ملي لوري باندې روانه وي، تر اخره پورې به پکې کینی کنه، له جرګې به لکه د نورو په شان چې تحریم کړی دی هم راووزي. اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
اوس د لوی جرګې په تالار کې ناست یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو. یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکله دي د یو شمیر مخالفین لخوا ویل شوی دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څول د هڅو په سر کې جوړ شوی او یا د نتایج لاندې ویل د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ د وختو چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د صلح اجنډا به معلوم شي، د صلح سرنوشت به معلوم شي، د صلح ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي بیان و مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دې وخت نه وو. یعنې زه نه پېږم چې کوم وخت وخت وو چې څړی ظاهر کی. اوس حکومت وایي دې پر موږ ځای کړی چې صلح په اړه خبرې کوو. هغه اجنډا غنیم چې په اونو ستلوس په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې دې جرګې بس ټول د صلح په اړه کې نور اجنډا دغانې نه څه پکې.
هغه تاسو سره تر اوسه پر اجنډا نه شي کې شوی سید صاحب؟
اجنډا لیکل شو چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غنی به راشي، بیا نه به ورکي وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دېرش شهر سمه چې کمیټه ټاکل کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه چې دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده. یعنی پنجشنبه مفشین به خلاصی.
یعنی تاسو به څلور ورځې د جرګه تعقیب وای سیدی صاحب بعد اغه نو
یانو زه تکرار او زه پیګم چې زما اواز پښیږي زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي تصامیم څه ده.
یعنی پلانستون کې غونډه ته ماتلې سیدی صاحب.
یا یا ګوره زه ګورم چې د وطن په ګټه او فیصله په ګټه وو زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو بیا نو زه نه پاتې کیږم زه د افغانستان دیو بچی په سفر.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د جرګې یو ګډونوالو لکه څنګه چې د خبرو کې مو واورېدل د جرګې ته ورغلی غواړي پوه شي چې که چیرې ملي ګټې دا جرګې تعقیبوي نو تر اخره پورې به په جرګه کې پاتې شي که نه، لکه د نورو سیاستوالو په څیر دی به هم تحریم کړي. تر اوسه له شاوخوا د ولسمشرۍ دولسو ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي، یو شمېر نورو لورو هم تحریم کړي او ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې جرګې جوړېدل کومه د لپاره کومه ګټه نه رسوي. بیرته به د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. وګورو چې د وینا په دې برخه کې څه وایي.
لوی جرګای قبلی حداقل شش ماه در بر گرفته به آمادگی. این لوی جرګه رسما یک ماه و ده روز گرفته که آماده شه با همه
بله
ارتباطی گرفته شد و از لحاظ تعداد هم خدمت آن عرض کردیم که بزرگترین لوی جرگه است. در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر می کنید حتما نقایص می باشه، نقیص های می باشه. اگر در خدمت ما در عرضی خدمات ما از منعج دارالشا کمیسون کمی و کاستی بوده ما از پیشتان معذرت میخوایم. انوزم دو سه روز مانده میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیرین مشورایتانه بگوین اصلاح شده میتانه. اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم در این ارگانهای مختلف دخیل میباشه.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د رئیس عمر داودزی خبرې مو واورېدې. تر اوسه پورې وینا کوي ښاغلی عمر داودزی. به افغان ولسمشر اشرف غنی د تریبیون ته راغواړي او ولسمشر اشرف غنی به هم د جرګې ګډونوالو ته خپله وینا پیلوي په څو شېبو کې. البته خو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه دوی څه فکر کوي.
زما نوم فیضالله دی، ششدرک اوسیدونکی کابل. لویه مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي جرګه ده د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نوم زما حجی عمر دی، قندوز اوسیدون که د مشورتي لوی جرګې د پاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیره چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله وي. دا خلک چې راټول شوي دي الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې داسې یوه لاره د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر وي.
نوم شاور شینواره. دا لویه جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورتپته مدي چې خدای به سوله راولي. خو تر څو پورې زه خپل فکر کوم افغانان خودخوا دي، د هر چا خپله ګټه چې پکې نه وي سوله نه مني. هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي دا به هم یو شی یو به بل شی یي قاطع خبره په دې کې نه شته چې ویې چېرې دا سوله ده وشي.
د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په باب ده چې دا لوی جرګه به د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثره وي. په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل. ازادي راډیو اورئ لکه څنګه چې تر اوسه پورې راسره یاست. دا خبرې پوښښ مو ټول په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یا په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته ځانګړی شوی دی. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا ګمانم چې پای ته ورسېده او اوس افغان ولسمشر اشرف غنی وینا پیلوی پیل کرد.
د افغانی ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جرګې په تالار کې د یو با عزته چتر لاندې راټول شوي دي. ښه راغلاست په لیبو راغلئ. اورزګان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کرهها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردک، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یوم اماد زلی او توتهی او پا گده دده عظیم ملت استاسی خلاف لاست. کتگوری های شامل جرگه: اعضای شورای ملی افغانستان دوره ابدوم مبارکتان باد. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه‌های حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد ماییست که به هر خانواده جنگ دیده گوش میدیم و در غمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لطناک و پخونم جارسم. نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل ونود افغانستان، نماینده های کوچه افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبسترگی لاریوچ تاسی طول مهاجرین بیا به مهاجرین و نوستی او برتد وطن خیلی تراز. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرا، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن به شمول برد کرکت و قهرمان های کرکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم.
افغان ولسمشر اشرف غنی دی چې د مشورتې لوی جرګې ګډونوالو ته خپله وینا اوروي.
ملي زنان برای صلح به شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمانهای اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان، زوان رهبران، توانمند خزه او د ټولنې معزز اینی علما او سپینگیری وینم او جناب استاد، جناب حضرت سالیس، جناب قاضی القضات، جناب کشاف، جناب غزنفر، پول نور مشران، جناب دکتر سیما سمر، ده هر یو نوم نخلم، جناب مسلمیار، جناب ارغندیوال، او خاصتا اما دیر خوب رو جناب استاد دانش او جناب دیقان پورس که ده شورا معفتی رئیس ده د کابینه محترم غړي او نور ټول د مجلس کې له حضور نه مننه. د زما لپاره د ویاړ او خوښي ځای دی چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزت چتر لاندې طالبانو سره د مذاکراتو د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته تکرار کړو. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته هر افغان تاسی بانده اعتماد کهی چه ده افغانستان راتون کهی تاسی پا خپل تدبیر پا عقل او پا درایت سره او وطن سره پجمنه او تاکی او زه تاسو بانده مطلق اطمینان لرم. حرمتلی قوم بیوک لره وکیل لر آفا سنگلر لر اناغلر ویاش یګتلر تنچیکلیک مصلحتي لوی جرګه کا
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي. له کابل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت الله اعظمي هم را سره د ټلیفون په لیکه د اعظمي صاحب خبرونه ته راغلست. اشرف غنی په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي جرګه مهمه وبلله او ویل چې د ټول خلکو سترګې هم دې جرګې ته ور اوړي. د طالبان سره تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان دولت ونتوانه چې هغه 2500 کسیز پلاوی هلته واستوي، نو دغه جرګه او طالبانو هم خپله دغه جرګه نمایشي بللې ده. دا جرګه به څومره موثره وي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې جرګې کې افغانان ویشل شوي دي، ځینې مثبت ګڼي ځینې منفي ګڼي. غټ مشکل د دې د لوی سره دا دی چې د نوم سره د مشورتي جرګه کله چې د سولې جرګه مشورتي سي نو دا یو اگزیکټیو یا داسې یو څنګه نه لري تاثیر نه لري چې هغه د اجرایوي بڼه ولري، یو دا مشکل دی. دوم دا دی چې د کمپاین وختونه دي، په همدا خاطر باندې انتخاباتي ټکټونو اکثریت او همدارنګه سیاسونو په کابل کې حتی د دولت خپل غړي ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور غنی د دولت شریک دی، هغه دا غونډه تحریم کړې ده. او عمده دلیل دا دی چې په دې کې مثلا د تاسې ویل کیږي چې دا د کمپاین لپاره د هیرسن وخت پر اساس دی، مګر د بل لور کوټو کتلای شي هغه دا دی چې ارګ غواړي چې دا وشي چې دا یو ډیره جامع غونډه ده، د هر افغان استازي پکې کې لیدل کیږي یا د ټول افغانانو نمائندګي کولای شي. تاسې ولل چې رئیس جمهور غنی د هر قوم د هر دلی د نمائندګانو نوم مشخص واخیستی چې په هغه کې د سپورت څخه نیولې تر مهاجرینو پورې هنرمندانو پورې د ټولو نومې واخیستی.
مګر اعظمي صاحب خبره ده چې په افغانستان کې تقریبا له هر چا نه پوښتنه وکړي ټول سوله غواړي، یعنی په دې معنی چې 99.9% خلک سوله غواړي. نو ضرورت دې ته څه و افغان ولسمشر یا چارواکو هم په دې کراتو کراتو ټینګار کړی چې له طالبانو سره که موږ سولې ته زو بې قید و شرط زو، مګر د سولې موافقه به له قید و شرط سره وي. تر اوسه د طالبانو سره خبرې پیل شوي نه دي. لمخکې دوی څه غواړي دغه جرګې ترلاسه کړي؟ آیا سرې کرښې غواړي طالبانو ته کېږدي؟ خو په هغه صورت کې خو بیا هم د سولې پروسه سختېږي نه؟
زه فکر کوم چې دا به دا مشورتي جرګه یا د سولې جرګه به هغه وخت لا بهتره وای چې په دې کې اول طالبانو سره خبرې شوې وای، بین الافغاني ډایلاګ مخکې تللی وای، بیا هغه کې طالبان ته هم دعوت ورکول شوی وای او د یو تفاهم نه وروسته بیا طالبانو پکې ګډون کړی وای. نو د دې فیصلې واسطه چې بحث ته برکیږي دا به ټول خواو ته قابل د قبول وای، مګر زه فکر کوم اوس به هغه تاثیر ونه لري. یو دا په کور کې تاثیر نه لري، په د باندې مثلا نړیوال ټولنه هم د دې لوی جرګې ډېر حمایت نه کوي، ډېر ځین راضي نه ده. مثلا اول باید مذاکرات شروع شي، رئیس جمهور غنی باید عقلن یو پلاوی واسطه د طالبانو سره مذاکرات ته او دی باید سپویلر یا مثلا داسې ونه وسیږي چې دا هغه هڅې چې د سول د پاره کیږي هغه خراب کی او اوس چې پر رئیس جمهور غنی باندې او پارک باندې دا اتهام دی چې دوی د طالبانو سره کوم غوند چې کېدل په دې کې سیاست ولوبو سیاست څخه کار واخیسته او یو سیاسي لوبه سره وکړل چې دا غونډه لغوه کړل نو په ارګ باندې ډېر زیات فشار دی نه یوازې د کور دننه سیاستونو د خوا بلکې د نړیوال ټولنې د خوا.
بله اعظمي صاحب تاسو سره اوسئ د اشرف غني د وینا برخه یو برخه به واورو چې کوم مهمې برخې له موږ نه تېرې نه شي پرې د چاورېدونکو هم پې خبر شي بیا به هم ستاسو نظر واخلو.
افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایدار سوله ولري مسیر معلوم او مشوره ورکړي تر څو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقی او سوکالی لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتي لومړیتوب د هیواد د وسلوالو قواو د اعلی سرکماندان په توګه هر سهار امنیتی راپورونه لول جناب ډاکټر صاحب مهم جناب لوی درستی صاحب وظیفه باند دفاع و داخله پول په دې کې شامل دي د زړورو امنیتی او دفاعي ځواکونو د تپیانو پوښتنې ته ورسم یا د ملکي وګړو پوښتنې ته ځم چې په انتحار او انفجار کې تپیان شوي دي یا د خپلو ویاړلو امنیتی او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره ګورم. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري دغه درد هر ورځ احساسو هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ او یا د تبسم پلار کوم درد تیروي زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولای شم دغو ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم د غم دا درون بار مې هر وخت خوږو بار دی. مجبوریم چې فصل امنیتی گزارش نه زله کې مې تیګه کېدم او مغزو کې مې پولاد کېدم زکه تاسو د دې لپاره نوم ټاکلی چې زه وزاړم یا ننوات وکم تاسو دا مسؤلیت راکه چې دا خاوره جوړه کړم. زه پوهیږم چې دا ملت له دین او وطن څخه په دفاع او په خپل هیواد کې د دایمي ثبات لپاره تر دې زیاترو قربانیو صبر تحمل او زغم ته آماده دی خو زه د هیواد د لومړي مسؤول او خادم په توګه له لومړي ورځې څخه د دغه بدبخته جنگ او تحمیل سوی جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیست در کمیتا شما گپ میزنید در کمیتا شما گپ میزنید در کمیتا شما گپ میزنید به دی خبریم چه در جنگ دوال غاره کورنهی تومرل وره بایه پریک کوی
دایمو صاحب افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته وای نه کوي همدا شپه مو واوریدل چې جرګې له تالار څخه یو څوک غواړي چې د خبرې قطع کړي خو اشرف غنی هم ورته وویل چې تر اوسه پورې د وخت نه دی رسیدلی په کمیټو به جوړیږي په کمیټو کې خپله خبره کولی شي چې هر څه غواړي خو د وینا دې نه مختل کوي. بیا هم د اشرف غنی وینا ځینې برخې به واورئ خو بیا هم اعظمي ته ورزو. اعظمي صاحب داسې ډېر تکرار شوي دي په دې وروستیو کې موږ شاهدان یو چې یو چارواکی په تېره بیا افغان ولسمشر چې کله خبرې کوي وینا یې مختل کېږي ولې دغه آداب تر اوسه پورې موږ نه مراعاتوو؟
زه فکر کوم دا یو خدا کېدلای شي چې سیاسي جنبه شاید ولري، یا ځینی افراد مثلا داسې یو څوک راستولای چې په دې غونډه کې د رئیس جمهور د خبرو اخلال وکړي، یو دا مسله کېدلای شي. دوم دام کېدلای شي چې دا کوم سیاسي جنبه ونه لري، یو باوجود چې مثلا په ارګ په دې کې په دې دغه افراد چې کوم جرګه کې چې ګډون والي قبول دا د دولتي د سولست تیر سوی دی چې په دې مطمئن اوسې چې څوک رانسي چې هغه د نظام یا د رئیس جمهور غنی د پالیسۍ مخالف، مګر دام کېدلای شي چې څوک یو یو اساسي مشکلات ولري د رئیس جمهور غنی د طریقې سره د سولې باره کې، نو خپل شکایت او یا مظاهره په شکل باندې په دې غونډه کې ولاړیږي او بیا هغه کوي اخلالوي. نو دواړه کېدلای شي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه دا ده چې رئیس جمهور غنی باید دا هڅه وکړي او دا باید په عمل کې ښکاره کړي چې رښتیا هم د سولې غواړي، او د سولې کمی هڅې چې روانې د هغې لپاره د حمایت یې وکړي د دې پر ځای چې خنډ ورته جوړ کړي. کله چې دا اوسې زه فکر کوم ولس په پرده باندې باور لا هم زیات شي، بیا به دغه سیاسي ویناو ته ډېر ضرورت هم نه وي چې دی وکړي. ولس به خپله دی ویني چې واقعا رئیس جمهور غنی د سول د پاره کار کوي او حمایت یې کوي. مګر زه فکر کوم اکثر افغانان په دې فکر کې دي چې ارګ یا رئیس جمهور غنی د سولې د ځینو هڅو د پاره د خان ګرځېدلی دی، او ټوله مشکل دا دی چې د رهبریت مسله ده چې باید په سوله کې رئیس جمهور غنی یا ارګ پر بل چا باندې باور نه کوي، او غواړي چې دا پروسه باید
بلی اعظمی صاحب که تاسو خپله د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو مسؤلی است، د افغانستان د جنگ جغرافیه له نږدې ګوري چې په افغانستان کې وضعیت په څه ډول دی؟ د افغانستان له نیمې برخې څخه ویل کېږي چې له نیمې برخې زیاتې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې دي، د هم تر اوسه پورې نه پوهېږو چې د دغو سیمو څخه آیا دغه لویه جرګه کې څومره ګډونوالو ګډون کړی. طالبانو په خپله دا لویه جرګه یوه نمایشي بللې ده، دغه د خلکو استازي راغلي دي، څلور ورځې د کابل د خیمې لاندې د لویې جرګې تر خیمې لاندې ممکن سره راټول شي، فیصلې وکړي، دوی زی یوه فیصله به نهایتا وکړي. خو بیا هم د افغانستان هغه سیاسي قشر یا هغه چې زورواکي یا هغه چې یو وزن لري ممکن لکه چې اوس دا جرګه تحریم کړې ده، بیا هم د سولې په لاره کې خنډ پیښ کړي او د دغه جرګې نتیجې ونه مني، په یو شکل سره بیا هم د دغه جرګې نتیجه ممکن مؤثره نه وي. بله اعظمی صاحب، سره مو تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې له ښاغلي اعظمی سره مو ټلیفوني اړیکه پرې شوې ده، یو څه ستونزې هم معمولا په دغه سي لایف خبرونو کې راولړیږي. د بیرته بخنه غواړم د کابل د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او نور خبریالان هم هملته دي، له نږدې د لوی جرګې جریان څاري. خو تر هغې مخکې به بیا هم ستاسو نظرونه د دغې مشورتي لوی جرګې په باب واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښې دي.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د کندانو د علاقې څخه خبره کوم. د لو جرګې په باره کې افغان پرېږدم، خدای دې وکړي چې خبرې کړي او ټول افغانان یې واوري. لو جرګه په هیله کوو، غوښتنه لرو، خدای دې وکړي چې د افغانانو په نمایندګي او د غني په نمایندګي کار وکړي او د نظام په نمایندګي، داسې نه چې د عمران خان فرمایش پراکي یا د خمونی د ایران فرمایش پراکي یا د خلیلزاد وایم وقت حکومت یې راشي، بیا دې نظام خراب شي، زموږ عزتمن خلک دي کنه او پنجاب ته مجبور شي او د ایجنټانو جوړ نه شي ځینې.
زه د زابل ولایت خشم کول وسړی هغه سپه لینکیم. لوی جرګه چې دایریږي، فکر نه کوم چې دا خبره دې ګټورې وي، ولې په خاطر دې چې طالبانو په ساحه کې کوم خلک یې نه بل پیدا کړي. هغه به ګټې ورته وري وایي چې طالبانو منطقي خلک وایي او د حکومت وایي بیا لای نظر وشته او فکر رسېدلی وایي.
د ازادي راډیو څو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشون کې د لوی مشورتي جرګې په باب خپل نظرونه هم پرېښي. کور مو ودان تخنیکی همکار مشارکه وش تر اوسه پورې مو له کابل سره اړیکه بیرته نه ده ټینګه شوې. خو بیا به هم د مشورتي لوی جرګې ځای ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې بیرته وصل شوی دی. شفق صاحب، موږ د اشرف غنی د وینا ټولې برخې وانه اورېدې که تر اوسه پورې تاسو د ده وینا تعقیب کړې وي؟ مهم ټکي تر اوسه څه دي؟
سلام وړاندې جناب نوری صاحب او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، محمد اشرف غنی په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړلې، عام له اسلامي اړخ د جرګې په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې، او هم په عنعنوي لحاظ باندې د لویې جرګې په اهمیت او ارزښت او په تاریخي لحاظ باندې د جرګې په ارزښت باندې خبرې وکړې، او دغه راز د جرګې له ټولو غړو څخه مننه وکړه چې دوی له بېلابېلو سیمو څخه راغلي، په تېره ناامنو ولسوالیو څخه راغلي. او ده وویل
شفق صاحب، دغه برخه مو واورول، اورېدونکو ته که نور داسې کوم مهم ټکي ویلي وي؟
دغه تر څنګ جمهور رئیس غني په اتحاد او اتفاق باندې خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې تاسو اتحاد او اتفاق ته سیمو نیسئ، د سولې پایدار سولې لپاره هلې ځلې وکړي، او خپل نظرونه او خپلې مشورې په آزاد ډول باندې ووایست. ټینګار یې وکړ چې له شخصي منافعو نه ملي منافعو ته ګټه اهمیت ورکوي، او لومړیتوب ورکوي، او هغه کسان چې په یو ډول سره د ده په خبره نفاق تلمن وهي، خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي، هغو ته ډېر اهمیت او ارزښت مه ورکوئ. نو په دغه مسایلو باندې څه خبرې کړي او خبرې اوس هم روانې دي.
بل ډېر مننه نصیب شفق، تاسو سره بیا هم تماسونه سو. بیرته مو له کابل سره اړیکه ټینګه شوې ده. اعظمي صاحب، کلن راته وای ډیر وخت نه لرو، خبرونه مو په ختمي دوده، چې دغه جرګې نتایج ته تاسو څومره سترګې په لار یاست؟ څومره به د سولې لپاره ګټور وي؟
زه خو ډیر خوشبینه نه یم، چونکه دا جرګه لکه رئیس جمهور غنی چې په اتحاد او اتفاق باندې دغه کوي اصرار کوي، مګر دا جرګه د دې دایرول خپل افغان سیاسون ویشل دي، او هر هغه باید ونسی کوم چې افغانان نورم سره ویشي. او زه فکر کوم چې کچیر افغانستان کې سیاسون او دولت سره ویشلی اوسېږي، د دې نفع یوازې مذاکراتو کې طالبان وړي، او دا زموږ موقف لا هم ضعیفه کوي. هر هغه څه باید موږ خودداری وکړو کوم چې موږ ویشي، او موږ موقف ضعیفه کوي. نو زه فکر کوم د دې جرګې لپاره مخکې نه مخکې باید په کور دننه کې ډېر زیات کار شوی وای، کورنۍ کار شوی وای، ارګ داسې یو جرګه دایره کړی وای چې رښتیا هم پر دغه مصارفو باندې ارزیدلای، او رښتیا هم د سولې سره کومک کړی وای. متاسفانه زه دا پکې کوس نه وینم.
کور مو ودان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي، له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو د جرګې په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب بیا هم ستاسو نظر واخلو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه پورې مو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جریان اورید، له مختلفو لورو مو تر اوسه پورې د جرګې خبري پوښښ ته ادامه ورکړه. بیا هم بل خبرونه مو بیا هم د همدې لوی جرګې په باب ترخی لایف خبرونه د پتو شیبو کې زما بل همکار پیلوي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ، د دې جرګې له وروستي حاله مو خبرو. زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم تر څو چې زما بل همکار سټډیو ته راځي او د دې خبري پوښښ ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې هم افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته وینا اوروي.
Oh.
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اورئ. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، زه نوریاس نوري نور له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې راتلونکي یو ساعت له تاسو سره دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب، تشکر از شما، مانده نباشین.